خبرونه زحمت چی برونند که با سلام علیکم په روان خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په شمال کې افغان ځواکونه وایي چې له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي چارو ورسپارلو ته چمتو دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې امریکا یا بریتانیایي چارواکو د پاکستان اتومي وسلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ترستانو لاسو تلویشي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان سرمشیزه د قزاقستان په مرکز استانه کې د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرانستل شوه. نړیوالو پولیسو یا انټرپول ټولو هیوادونو ته د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې د مؤسس د نیولو امر صادر کړی دی او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی دی که چیرته له لویدیځ سره د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې یوې موافقې ته ونه رسیږو په راتلونکو لسو کلونو کې به د وسلو نوې سیالۍ په نړۍ کې پیل شي. مخکې تر دې چې دا او نور نړیوال خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه به له احمد زبیر ژمن څخه واورو.
د ناټو چارواکي وایي نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سکل د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد تر بل هر وخت زیاتې بمباری کړي خو ملکي تلفات یې کم دي. ائتلافي ځواکونه وایي په کونړ کې یې 14 وسلوالو مخالفین وژلي او د ډنمارک شهزاده په افغانستان کې له ډنمارکي عسکرو سره ولیدل.
د خبرونو تفصیل. د ناټو چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې سکل د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد تر بل هر وخت زیاتې بمباری کړي خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د دوی په عملیاتو کې لږ ملکي کسان وژل شوي دي. په کابل کې د ناټو د هوایي عملیاتو د کنټرول د مرکز مشر ډګروال جیمز سټورجن وویل چې د ائتلافي ځواکونو الوتکو د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد له هوا څخه زر بمونه او توغندي ویشتي چې په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو زیات دي. خوله دې سره سره سکل د تیر کال په پرتله ملکي مرګ ژوبله یو څه کمه ده. هغه وویل په تیرو څو اونیو کې هوایي عملیات یو څه کم شوي ځکه چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره د جګړې اور سړیږي. ناټو ځواکونو د دې علت په عملیاتو کې سخت محدودیتونه بوللي چې د دوی عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټریوس د افغانستان د ولسمشر له بیا بیا نیوکو او اعتراضونو وروسته اجرا کړي دي. د کونړ په مروري او غازی آباد ولسوالیو کې ناټو هوایي بمباری کړې ده. د کونړ امنی قومندان خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل د غازی آباد ولسوالۍ کې وروسته تر دې چې مخالف وسلوالو د ائتلافي ځواکونو پر کاروان ډزې وکړې بمباری وشوه او په دې بمباری کې 14 طالبان ووژل شول. طالبانو په دغو بمباریو کې د افغان چارواکو ادارې رد کړي او وایي چې دوی ته د سر زیان نه دی اوښتی. د ډنمارک شهزاده فریدریک چې د سلطنتي تاج لومړی وارث بلل کیږي افغانستان ته ولاړ او په دې هیواد کې له ډنمارکي عسکرو سره یې ولیدل. دا ټکی د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر لینی اسپریسیون پرون څرګند کړ. له فریدریک سره په دې سفر کې د ډنمارک د بهرنیو چارو او دفاع وزیران هم ملګري وو. اکثره ډنمارکي عسکر په هلمند ولایت کې د برېټانوي ځواکونو تر قمندې لاندې میشتي. تر اوسه پورې په افغانستان کې 9 ډنمارکي عسکر وژل شوي دي. د رومانیا ولسمشر پرون افغانستان ته په ناڅاپي سفر لاړ چې په دې هیواد کې له خپلو عسکرو سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې نن په رومانیا کې ملي ورځ ده. رومانیا په افغانستان کې ټولټال 1,603 پوځیان لري. په افغانستان کې د رومانی ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له پیله تر اوسه پورې 18 تنه وژل شوي دي او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 40 پوله، یو اروپایي یورو 85 افغانۍ او 50 پوله، یو سترلینګ پاوند او یا افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 532 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان سرمشیزه د قزاقستان په مرکز استانه کې د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرانستل شوه. دا په نږدې یوې لسیزه کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان لومړی سرمشیزه ده. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ډیر خوښ دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د 18 هیوادونو د مشرانو کوربتوب کوي. روان کال د مؤسسې مشري قزاقستان کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم د سرمشیزی یو ګډونوال دی. د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان عمومي مشر مارک پیترن د امبراجاموت په استانیا کې د مشرانو د غونډې په اړه وویل چې دا غونډه د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د راتلونکي لپاره مهمه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت پرون وویل چې په آسیا او اروپا کې په لسو هغو کمپنیو چې ویل کیږي له ایران سره ارتباط لري بندیزونه لګوي. د خزانې وزارت وویل ټولې دغه کمپنۍ د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو او د دې هیواد د ملت بانک سره ارتباط لري. دا دواړه هغه ماسی دي چې د ایران له اټومي پروګرام سره د تړاو په تور پرې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا د خزانې وزارت د دغو لسو کمپنیو نومونه نه دي ښودلي، خو دومره یې ویلي چې اته کمپنۍ په آیسل آف مان ټاپو، یوه په سویس او یوه په مالیزیا کې دي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی که چیرته له لویدیځ سره د توغندیو د دفاعي سیسټم په برخه کې یوې موافقې ته ونه رسیږو، په راتلونکو لسو کلونو کې به د وسلو نوې سیالي په نړۍ کې پیل شي. دی وایي په دې حال کې زه غواړم چې دا په ډاګه ووایم چې په راتلونکې لسیزه کې به موږ د وسلو له سیالۍ سره مخامخ یو. که چیرته د توغندیو د دفاعي سیسټم په برخه کې یو میکانیزم جوړ نه کړو، همکاري ونه کړو او یو سم تړون ونه کړو، موږ باید د تهاجمي وسلو د پراختیا په برخه کې پریکړې وکړو. دیمتری میدویدف دا خبرې په خپلې کلنۍ تلویزیونی وینا کې پرون د پارلمان دواړو جرګو ته وکړې. د روسیې ولسمشر په خپلې وینا کې تر ډیره پر کورنیو مسلو وغږېد، خو دا هم وویل چې تر اوسه د نړیوال اقتصاد کړکېچ ټولې اغیزې لا نه دي رابرسېره شوي، اما د ده حکومت توانېدلی چې اقتصادي توازن وساتي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي دی د دې پلوي کوي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړو شمیر زیات شي. بان کی مون ازادۍ راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 موقتی غړو او 5 دایمي غړو هیوادونو په منځ کې دا نظر غښتلی شوی دی چې اصلاحات پکې راشي، اما بان کی مون په ځانګړي ډول د هند نوم وانخیست چې د امنیت شورا دایمي غړی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې دا وړاندیز وکړ چې هند د امنیت شورا دایمي غړی شي. بان کی مون وویل دی وایي سرمنشي په توګه همداراز په شخصي ډول زه باور لرم چې امنیت شورا باید په اوسني وضعیت کې بدلون راولي څو د یویشتمې پیړۍ ټولو ګواښونو ته ځواب وویل شي. بان کی مون د قزاقستان په مرکز استانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان تر غونډې مخکې دا خبرې ازادۍ راډیو ته وکړې. نړیوالو پولیسو یا انټرپول ټولو هیوادونو ته د ویکلیکس انټرنیټ پاڼې د ماسس جولیان آسانج د نیولو امر صادر کړی دی. په سویډن کې آسانج په جنسي تیری تورن شوی او د نیولو امر یې صادر شوی دی. آسانج چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم، د نړۍ په مطبوعاتو کې وروسته له هغې ډېر مطرح شو چې تېره اونۍ یې د امریکا زرګونه پټ ډیپلوماتیک اسناد افشا کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نورو پټو اسنادو د افشا کېدو د مخنیوي په هدف د حکومت د پټو اسنادو پر کمپیوټري فایلونو شرایط سخت کړي دي. په عین حال کې د راپورونو له مخې په چین کې د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼه بنده شوې ده. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په شمال کې افغان چارواکي څرګندوي چې له بهرنیو څخه د امنیتي چارو مسؤلیت منلو ته تیار دي. د افغانستان په جنوب کې بیا د هلمند والی وایي چې یو شمېر طالبانو وسلې پر مځکه ایښې دي او دا هڅې روانې دي.
له یو شمېر ګروپونو سره خبرې روانې دي. زه هلمند یم چې دا خبرې په راتلونکي کې بشپړې نتیجې ته ورسیږي.
په دوبۍ کې د افغانستان د پانګونې د نړیوالې غونډې په اړه مو د افغانستان د مالیې د وزیر نظر اخیسته.
کمال اقتصادي پنګوالو افغانستان دی خو د خصوصا د معدنونو سره د افغانستان د زراعت سکتور سره او د خدماتو او ساختماني سکتور سره قابل ملاحظه و.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې ویکیلیکس ویب پاڼې د امریکایي او بریتانیایي ډیپلوماتانو په وینا ویلي دي چې د پاکستان اټومي وسلو ته اندېښنه شته چې د افراطي ډلو په لاسو کې لوی شي. د کور کلي او ګوډي اچارونیز پروګرامونه هم خبرو. د افغانستان په شمال کې امنیتي مسؤلان وایي چې سر له اوسه د امنیتي چارو مسؤلیت منلو ته تیار دي. د لړم په وروستیو کې د پرتګال په مرکز لیسبن کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې دا مسله وڅېړل شوه چې څرنګه افغانان کولای شي چې د افغانستان امنیتي چارې ور وسپارل شي. ناټو ځواکونه غواړي چې شرایطو ته وګوري او تدریجي لراروان کاله د ولایتونو امنیتي چارې افغانانو ته وسپاري. په بلخ کې د شاهین 209 هم قولي اردو قمندان څرګندونې له مزار شریفه د سمې الله غشتون پر رپورت کې
په شمال کې افغان امنیتي ارګانونه کولای شي په خپلواکه توګه امنیت وساتي. دا خبره د 209 شاهین قلوردو قمندان په دغه قلوردو کې د امریکې متحده ایالاتو د اردو لخوا د 1,400,000 امریکایي ډالرو په مالي مرسته د یوې روغتیایي کلینیک د ګټو د سپارلو پر مهال کله چې رسنیو ته معلومات ورکول وکړه او وویل چې اوس په شمال کې افغان امنیتي قوتونه د لازم امنیت ساتلو توان لري. د جنرال وساب په اند کله چې نړیوال ثلاثاتي ځواکونه ورته امنیتي چارې وسپاري کولای شي په خپلواکه توګه امنیت وساتی. سستونزه نرامنسته که یا پا دیاره لوسه دوی چمتواله لبی. جندال ویسا پا دیاره خپلا خواهی سرگندکله چی دمیتی چارو مسئولیت افغان امنیتی ارگانونو تل شمال ولایتونو چخه پیلیگی.
ما ای امدگیره داریم و سلا و سایت دستشته خود که پیلن داریم و یا سلا و سایت دستشته که بعد از او با ما داده میشه.
کوم تجهیزات او وسایل چې اوس لرو اپراتونکو کې چې کوم پرسونل وسایل او سلا زموږ په واک را کول کیږي دا تیاری لرو چې زموږ سرتیری افسران او بریدمنان د دې توان لري چې د خپل مسولیت له سیمو څخه ساتنه وکړي.
سربازا بریدمنان افسران ای قدرت داره کې از ساحه خود از منطقه مسولیت خود دفاع کنه.
روسته لهغه د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي ارګانونه په دغه سیمو کې په مستقلانه توګه د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي چې تر دې دمخه په دغه ولایتونو کې له بهرنیو ځواکونو څخه په لومړي پړاو کې د سرپل، سمنګان او بدخشان ولایتونو د امنیت ساتلو مسولیت افغان امنیتي ارګانونو ته د سپارلو خبر رسنیو خپور کړ. جنرال وساد امریکی متحده ایالات اردو مرسته نه یوازې د 209 شاهین قلوردو د لومړي ګارنیزون د روغتیایي کلینیک رغول وبلل. هغه وویل د 209 شاهین قلوردو د ټولو ساختماني چارو او تجهیزولو تر څنګ د 209 شاهین قلوردو د مجهزل بستر روغتون جوړول چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امنیتي ارګانونو د پرسنل د درملنې تر څنګ د عاجل ملکي وګړو درملنه هم پکې کیږي. هغه دا هم وویل چې د دې مرستو سربېره د قلوردو د پرسنل په مسلکي روزنه کې د بهرنیو مرسته کوونکو ښوونکو په ډله کې زیاتره امریکایي ښوونکي دي چې دوی د پرسنل د مسلکي پوهې د کچې په لوړوالي کې مرسته کوي.
د 209 شاهین قولي اردو قمندان وایي افغان ځواکونه دې ته تیار دي چې امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو د افغانستان په شمال کې وروسپارل شي. د افغانستان په جنوب کې چې امنیتي وضع د شمال په مقایسه پکې ناارامه ده، د افغان حکومت له مخالفانو سره د روغې جوړې هڅې روانې دي. د هلمند والی وای د سولې د عالی شورا له جوړېدو وروسته لسکونو وسلوالو ډلو په هلمند کې له جنګ او مخالفت لاس اخیستی دی. محمد ګلاب منګل ویلی دی چې اوس هم د یو شمېر وسلوالو ګروپونو سره خبرې روانې دي او هیله من دی چې یوې نتیجې ته به ورسی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قومونو او سرحدونو د وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی هلمند ولایت ته په دې هدف ورغلی دی چې د مرکزي دولت د سولې پیغام ورسوي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی رپورټ خپرو چې د هلمند والی ګلاب منګل په څرګندونو پیل شي.
لنیکه مرغه یو زیات شمیر کونو او یو زیات شمیر اشخاص بیل دي چې دوی عملا اعلان وکړي دوی خپل وسلې په ځکه چې دوی له جګړې لاس اخیستی دی. له یو شمیر ګروپونو سره خبرې روانې دي. زه هیله من یم چې دا خبرې په راتلونکي کې بشپړې نتیجې ته ورسیږي.
والی په ډاګه نکړه چې دغه خبرې په کومه سطح او د هلمند په کومه سیمه کې روانې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د هیواد سرحدونو او قومونو چارو د وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د سی شمې په ورځ هلمند ته راغی. د ویل هلمند ته د راتګ هدف د مرکزي دولت د سولې د پیغام رسول دي. د په هغه غونډه کې چې په همدې موخه جوړ شوی و وویل دولت د سولې د ټینګښت او د وسلوال مخالفینو سره د خبرو لاره برابر کړې ده. هغه له قومونو او مشرانو غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د سیمه ییزو طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی خبرو ته را وکاږي.
دغه وطني قومي مشران چې دي د دې ټول ولسوالیو سپینځري مطلق د خپل مخالفینو سره کولای شي خبرې ورسره وکړي او مطلق هغه شرایط د هغو د راتلو د پاره برابرېدل دا د ولایت وظیفه ده، دا د مملکت وظیفه ده چې دغه د پاره باید دغه تدابیر وسنجي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد انور خان وویل د ولایت د مقام د هلوځلو په اړه خبر دی او د طالبانو سره د خبرو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. محمد انور خان وویل دولت دی وسلوالو طالبانو ته مناسبه چوکۍ او واک ورکړي.
موږ تاسو تر شا ولاړیو د سولې پیغام دی راوړی دی. تا دی خدای کانیاب سرلوړی خوشاله لري. موږ به دا ستاسو پیغام هم رسولی دی، بیا بیا هم ورسو. خو ستاسو څخه مخواهش دادی چې د طالبانو مشران البته پدا چوکی یک سرځی کی
دا خبرې په داسې حال کې سره دور وېست کیږي چې وسلوال طالبان لا لوړاندې د سولې دالی شورا د جوړېدو سره د خبرو هر ډول وړاندې ضرورت کړي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د عربی متحده اماراتو دوبی شهر د سیشن بی پورز د افغانستان لپاره د پنګا چونی د یو نړیوال کنفرانس کوربه و. دا غونډه په روان میلادي کال کې د لندن، کابل، استانبول او لیسبون د غونډو په څیر و چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې پکې وشوې. غونډې ته د اماراتو د بهرنیو چارو د وزیر له وینا وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول خبرې وکړې. د مالی وزیر عمر زاخل وال او د سوداګرۍ او صنعت وزیر انوار الحق اهدی هم په دې غونډه کې برخه لرله. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه په افغانستان کې پانګونه کېدای شي، نړیوال په دې برخه کې څه غوښتنې لري او نړیوال ولې باید په دې هیواد کې پانګه واچوي. د استرالیا او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو د دې غونډې ستاینه وکړه چې د لومړي ځل لپاره یې شخصي پانګوالو هم ملاتړ کړی دی. د دوبۍ په غونډه کې 200 وزیرانو، ډیپلوماتانو، سوداګرو او د نړۍ د بیلابیلو برخو د سازمانونو مشرانو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د قانونو او کرهنې په برخو کې د افغانستان یو شمیر پروژې هم تشریح شوې. افغان حکومت غواړي چې په دې ډول په دغو پروژو کې بهرني پانګونې ته وهڅوي. افغان چارواکو بهرنیو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ که چیرته په افغانستان کې پانګونه کوي. د افغانستان د پانګونې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې څومره هیوادو او مؤسسو دې ته زړه وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. دا پوښتنه صالحي سخصي خالقي د افغانستان له مالی وزیر عمر زاخل وال څخه کړي.
دا به د سوالونو نه دي څومره پانګوال چې موږ ته مهم دی، دا نه دی چې څومره هیوادونه بلکې پانګوال کېدای شي. د یو هیواد نه ډېر پانګوال وهڅول شي چې پانګونه شي، هغه همدومره مخته لکه د څو هیوادونو چې هغه د پانګوال افغانستان کې علاقه مندي ونیسي. نو دغه حساب موږ ځان سره نه دی نیولی. څه شی چې موږ په اول قدم کې ورته ګورو، هغه علاقه مندي د پانګوالو ده. په هغه ابتدایي سرحد کې کوم علاقه مندي چې پانګوالو په افغانستان کې خود خصوصا د معدنونو سره، د افغانستان د زراعت د سکتور سره، همدارنګه خدماتو او ساختماني سکتور سره قابل د ملاحظه وه. څه شی چې طبعا موږ ته پکار دی، هغه دا دی چې هم د موږ دپاره دې تعقیب پکار دی او هم به پانګوال دغه کوم علاقه مندي چې دوی لرلی او کوم تماس یې چې دوی موږ سره ونیو دغه به تعقیبوي. طبعا زموږ د طرف نه نه یوازې دا چې موږ په هغه فرصتونو باندې چې د پانګونې لپاره په افغانستان کې لږې په هغې وغږېدو، بلکې هغه تصویر چې نړیوالو مطبوعاتو متاسفانه د منفي خبرونو یو طریقه د نړیوالو په ذهن کې ترسیم کړی دی، د دغې نوه بین المللي کنفرانسونو د لارې موږ هڅه دا ده چې هغه تصویر اصلاح شي.
مثلا څه ډول تصویر؟ آیا د امنیت په برخه کې
یعنی کوم تصویر چې نړیوال مطبوعات د افغانستان څخه منعکسوي؟ هغه نهایت منفي تصویر دی. همیشه منفي خبرونه د افغانستان منعکسوي. هغه مثبت کارونه چې په افغانستان کې شوي یا کیږي یا هغه وضعیت چې واقعا په افغانستان کې ده، هغه نهایت په منفي تر شکل باندې انعکاس ورکوي. نو طبعا هیروي پانګوال د افغانستان څخه چې دوی افغانستان څخه ځان لري وساتي، ولو که فرصت ووسی، مګر چې هغه شرایط چې موجود ونه وسی طبعا هغه علاقه مندي نه ښیي. زمونږ لومړنۍ هڅونه د پانګوال دا ده چې خپل تصویر د افغانستان درست کړي.
تاسو ویلي چې پانګه چونکي چې افغانستان ته جلبوي او دا زیاتر امنیتي شرایطونه خلک سره کوي، حتی په خپل په داخل کې افغان پانګوال او په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ د سوداګرۍ د خونې یو غړي خغلی خانجان الکوزي لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان پانګوال د ناامنۍ له امله زرنه خکې چې په افغانستان کې لږ کړي د پخوا په څیر، اوس دوی خپل پانګه له هیواد بهر باسي. نو تاسو څنګه بیا بهرنیو پانګوالو ته داسې شرایط او زمینه برابروي چې دوی افغانستان ته راشي او پانګه واچي؟
کله چې موږ دا نه ردو چې امنیت یا د امنیتي وضعیت یا د بین امنیتي وضعیت ګواښ ونوسی پانګونه ته، که چېرته امنیت نه خپل تاسو کې به ترې تابان پانګونه به په مراتب زیاتره وي چې هغه چې اوس یې لرو. مګر څه چې موږ وایو هغه دا دی چې سره د موجوده امنیتي وضعیت بیا هم پانګونه په افغانستان کې کیږي، بیا هم په افغانستان کې اقتصادي کړنې او راکړه ورکړه شته، بیا هم په تقریبا په تیرو نهو کالو کې اضافه تر د 2 میلیارډ ډالرو پانګه چونه شوې ده او دا پنګونی اکثریت نه چې پښتنه وکي دوی په خیمانی نه خی په خپل هغه پنګونه چې افغانستان سره په خاطر د کافي اندازه ګټه شته په افغانستان کې کافي اندازه فرصتونه شته. نو زمونږ اولنی خبر دا دی چې ولو چې امنیتی تهدیدونه موجود دي اول په هغه اندازه نه دي چې منعکس کېږي په مطبوعاتو کې، دوهم دا چې په هغه کمه کچه چې فعل حال دي چې تهدید دی بیا هم پانګه اچونه په افغانستان کې ممکنه ده او بیا هم فایده منه ده. مونږ ډېر کم مثالونه د هغو پانګونو لرو چې هغه د امنیتي ګواښ له کبله افغانستان ته راغلي او بېرته وتلي، ډېر کم لرو، بلکې برعکس حقایق ډېر زیات لرو چې یو پانګونه افغانستان ته راځي او په مرور د زمان سره یې وسعت پیدا کړی دی.
د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخیلوال نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د پانګونې لپاره تیار دی او امنیتي ستونزې دومره نه دي چې هلته پانګونه ونه شي. ویکلیکس ویبپاڼې د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې د امریکایي او برېټانیې ډیپلوماتانو ویره په خپرو کړیو اسنادو کې څرګنده کړې ده. په دې اړه وروسته په روانه خپرونه کې مفصل رپورټ خپرو، خو اوس په ټلیفون د نورستان د انتخاباتو د شکایتونو د دارالانشا مسؤول نجیب الله نورستانی را سره دی. نجیب الله نورستانی، تاسو خبرونه ته شرغ لاسمورته سره رپورټونه لرو چې تاسو د انتخاباتو د شکایتونو پر کمیسون او د انتخاباتو پر کمیسون انتقاد کړی دی او اوس له کمیسون سره مخامخ یاست، څه ستونزه ده؟ بله،
جواب
شما
ته
درسته
با مردم جهان گفتم میتونم که ما نجیب الله نورستانی رئیس کمیسیون رئیس دارالانشای کمیسیون اسلام شکایت ولایت نورستان چند قبل از وظیفه خود کنارگیری کردم به دلایل بسیار موثق و گوناگونی که اینا خیانت مرتکب شده بودند و اسنادهای موثق را که ما هیچ کس از پیش پیشی کرده نمیتانه برای در بیروز در کنفرانس مطبوعاتی خود در شهر کابل به پیشکس ژورنالیست های محترم و مردم عزیز خود پیش کردیم، اما متاسفانه که در امو میدیا که امو دستگاه خبری که تشریف داشتن نشر نکردن و ما همی اعتراض خود به اول در قدم اول بر لوی کارنولی و در قدم دوم با تلویزیون ملی کشور خود در میان گذاشتیم، اما متاسفانه هیچ کدام اجراءات صورت نگرفت. وجیزی که
نورستانی صاحب
نورستانی صاحب
په مشخص ډول که تاسو په لنډو ووایاسي چې ستاسو اعتراضونه څه وو؟
اعتراض ما اسنادهایی که از سیستم در دست ما آمد و اسنادهایی که پیش از در شدن انتخابات سیدی های صوتی و تصویری که در دست ما آمده بود بر اساس فیصله های مرکز ما و تخلفکاری های کمیسیون انتخابات ولایتی و کمیسیون مرکزی، ما خواستیم که من حیث یک روان مسئولیت خود رضا کرده باشیم، یعنی اعتراض خود به دولت
بیا هم نورستانی صاحب
خود پیش کردیم.
بله نورستانی صاحب، تاسو کلی خبره کوي، مثلا په مشخص ډول وایسي چې په فلانی ځای کې دغه درغلی شوی دی او تاسو اسناد لري، او یا کوم مشخص کس تاسو تورنوي چې هغه په انتخاباتو کې تخطی کړی؟
بله بله، چرونه ما سی دی در دست داشتیم که رئیس کمیسیون انتخابات ولایتی امید پروسه که پروسه انتخابات همراه یک کاندید وکیل خانم که به نام لیزای غوثی از نورستان کاندید بودن همراه از ما صحبت میکردن و در اوج معامله پولی و ترشیات تنظیمی شده بود. اون به دست ما آمده بود وقتی که ما سی دی را مشاهده کردیم، گذاشتیم که آیا همچنین کار صورت میگیره یا خیر. وقتی که ما مطالعه و بررسی ها و تمام کارهای خود بسر رساندیم، بالاخره دیده شد که همو چیزی که پیش از انتخابات گفته بود همو کار شد و ما در اینجا مقصر سیستم کمیسیون انتخابات و پروسیجرش می بینیم که در اون سیدی یک حرفش ای بود که گفته بود که ما با کمیسیون مرکزی هم پول داریم، صحبت هم کردیم و بر دیکسی های سوالی خود هم پول داریم و و می خواهیم که اگر خواسته باشین شما هم امروز ما مولد کنین وکیل هستین. دیگر صحبت ها شده بود که مختصرش صحبت های اساس کرده بودن و مختصرش همین بود. وقتی که ما پیگیری کردیم خیلی حرف از او تدبیر کردیم، با وجود این که هم همی کندید وکیلی که در پارلمان معرفی شد اصلا صندوق های رایگیری در محلات نبرده بودن، خودشان در اوجه برشان شمارش آرا ثبت کرده بودن و ما از مازای بسیار محسق در دست کمیسیر سم شکرات و وقت نورستان هستید که ما به اساس زود در مرکز خود راجعه شدیم. مرکز هم فیصله ما را سعید کردیم، صداف طلبی از ما رد گرده بود، فیصله کمیسیر سم شکرات نورستان سعید گرده بود، ولی متاسفانه وقتی که تزین نهایی میشه شخص تخلفکار در کرسی پارلمان میگه.
نجیب الله نورستانی، تاسو څوک تهدید کوي؟ تاسو څوک تهدید کوي چې دغه سه شکایت تاسو کړی؟
ما تاسو 11 را چې اصلا دو شاو د خانه نامه لګیدم، وخت کې خانه آمدم 11 به شاو از تلیفون پرایوټ کمال امو ثبت پرایوټ د داخل سیستم تلیفون موجود اته تهدید ګرځیدم از آدرس مقامات بالا که ما نامش گرفته نمیتونیم به خاطر اینکه ما یک روز پیش امروز لوی فرانولی کشور در تماس بودم، من برش تمام مشکلات خود گفتم که انترک حرف است و از بعد چهار صبح هم به شماره لوی فرانولی محترم تلفن کردم، دستیارشان بیدار شدن و تلفن جواب دادن. متاسفانه که ما را گفتن که ما امروز شما بلترین پرسد به تماس میشیم، متاسفانه که کابل را کدم کدام حوالی از اونا نداریم.
نجیب الله نورستانی د نورستان د انتخاباتي شکایتونو د دارالانشا پخوانی مشر مننه. ویکلکس ویبپاڼې د پاکستان د اتمي وسلو په برخه کې د امریکایي او برتانیایي ډیپلوماتانو ویره په خپرو کړیو اسنادو کې څرګنده کړې ده چې دا وسلې شایي د ترستانو لاسو ته ولویشي. نوریاس نوري د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې په واشنگتن کې خبر اعلان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان اټومي وسلې به د سخت دریځو لاسته نه لویږي، خو د هغه له دې څرګندونو یوه میاشت نه وه تېره شوې چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر واشنگتن ته یو پټ پیغام واستاوه او په هغه کې وویل چې دا د پاکستان د اټومي وسلو د خوندیتوب په اړه ډېره اندېښنه لري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر اندېښنه د هغو غني شوي یورانیمو له بابته وه چې کلونه وړاندې غني شوي او زیرمه شوي وو. دا دومره غني شوي یورانیم دی چې د څو ډلیزې وژنې بمونو جوړولو لپاره کافي دي او که د ماهرینو لاسته پرېوځي نو کولی شي ورڅخه اټوم بم جوړ کړي. په هغه پیغام کې چې د امریکا سفیر آن پیټرسون د 2009 میلادي کال د مې په 28مه واشنگتن ته لیږلی ویل شوي چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له هغې موافقې ځان وباسي چې دوه کاله مخکې د غني شوي یورانیمو د لرې کولو لپاره له امریکا سره لاسلیک کړی وه. پیټرسن لوړ رتبه امریکایي چارواکو ته لیکلي چې د پاکستان حکومت دې نتیجې ته رسېدلی چې د پاکستان د اټومي وسلو حساسیت ته په پام سره چې نړیوالې او کورنۍ رسنۍ دغه مسله له نږدې څاري په اوس وخت کې نشي کېدی چې امریکا د دغو یورانیمو د لیږدولو لپاره اقدام وکړي، ځکه د هغې په وینا یوه لوړ رتبه پاکستاني چارواکي ورته خبرداری ورکړی چې که دا خبره افشا شي چې متحده ایالات د پاکستان د غني شوي یورانیمو په لرې کولو کې مرسته کوي، دا به د پاکستان په خبري رسنیو کې یوه غوغا راپورته کړي او له هغې به داسې نتیجه واخیستلی شي چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان پر اټومي وسلو کنټرول ټینګ کړی دی. د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې لخوا په خبرو شوو د امریکا د ډیپلوماتیکو پټو اسنادو کې دغه راز د پاکستان پر حکومت شدید انتقاد شوی چې د سخت دریځو په وړاندې جګړه کې پوره همکاري نه کوي. په دې اسنادو کې دغه راز ویل شوي چې د پاکستان حکومت ډیر کمزوری دی او ویل شوي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ته ویلي چې دی ډیره اندېښنه لري چې پوز ښایي دی له واکه لري کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
یو اس ام اس د لننګرهار ګلبودین ناصری راستولې ده د بهسود ولسوالی لیکلی دی د ننګرهار د بهسود ولسوالی د تنګي تخچې په کلی باندې د کونړ سین تر سلو زیات کورونه او بو وړي دي او د ننګرهار والی صاحب نه هیله کوي چې زموږ د مظلوم ولسغم مخري او تر 200 زیات نور کورونه هم له خطر سره مخامخ دي. د ولسمشر حامد کرزی هم غوښتنه کوي چې د دوی ژغ واوري او د ازادي راډیو څخه مننه کوي. له ننګرهار څخه یو بل اس ام اس کې چې د اتصالاتو له لارې موږ ته رسیدلی دی لیکل شوي دي چې تر کونړ پورې غزیدلې سړک ترافیکي پیښو څخه ولسی خلک شکایت کوي او د دغه اوریدونکو په وینا د کوز کونړ په ولسوالۍ اسلامپور ساحه کې پرون ټکر شوی دی او هلته یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. لس بجې او دیرش دقیقې شوې د دې سر د خبرونو لنډیز له نوریاس نوري څخه اورو.
د ناتو چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې سږ کال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تر بل هر وخت زیاتې بمباری کړي، خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د دوی په عملیاتو کې لږ ملکي افغانان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې پرون د کونړ په مرورې او غزاباد ولسوالیو کې ناتو هوایي بمباری وکړه چې په ترڅ کې یې شاوخوا 40 وسلوال طالبان ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. د رومانیا ولسمشر پرون افغانستان ته په ناڅاپي سفر ولاړ چې په دې هیواد کې له خپلو عسکرو سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې نن په رومانیا کې ملي ورځ ده. د ډنمارک شاهزاده فریدریک چې د سلطنتي تاج لومړی وارث بلل کېږي افغانستان ته لاړ او په دې هیواد کې له ډیری ډنمارکي سرتیرو سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون په دوبۍ کې په افغانستان کې د پانګونې نړیوال کنفرانس ته وویل چې په راتلونکو کلونو کې به په افغانستان کې په حکومت او له حکومت د باندې لږ تر لږه 10 میلیارد ډالرو پانګونه وشي. د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان سرمشریزه د قزاقستان په مرکز استانا کې د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرانستل شو. د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت پرون وویل چې په آسیا او اروپا کې په لسو هغو کمپنیو چې ویل کېږي له ایران سره ارتباط لري بندیزونه لګوي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی که چیرته له لویدیځ سره د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې یوې موافقې ته ونه رسیږو، په راتلونکو لسو کلونو کې به د وسلو نوې سیالي په نړۍ کې پیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي دی د دې پلوي کوي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړو شمیر زیات شي. او نړیوالو پولیسو یا انټرپول ټولو هیوادونو ته د ویکی لیکس انټرنیټ پاڼې د ماسس جولیان اسانج د نیولو امر صادر کړی دی.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. البته له لویه سره زموږ خپرونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. په روانه خپرونه کې مخکې تر دې چې د ګوډې اچار اونیس پروګرام خپور کړو، د کور کلی اونیس پروګرام وړاندې کوو.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو نیکی هیلې مې ومنئ. آیا تاسو پوهیږئ چې د پلاستیکي کڅوړو یا خلطو او پلاستیکي لوښو کارول منفي اغېزې هم لري؟
څه شی چې خلک اخلي په دو خلطو کې اچوي، بیا د دو خلطو نه دغه زهري مواد اوبو ته ور انتقالیږي.
د تللو په وخت د کوم آدابو په پام کې نیول ضروري دي؟
په فامیلونو کې ضرورت دی ته پیخیږي چې واسه خبرو، نو لازم نه ده چې مزه درس په غو باندې ورنه نوځي او سوک.
پوسټي شی بو کې تمزلي ټوټه هم خبرې کې لمو فرشتې مرسل سره وسی. قدر منوریدونکو، د پخو مر خلکو په وینا مخکې به د پلاستیکي کڅوړو او پلاستیکي لوښو لکه سطلونو، د ډوډۍ د ساتلو لپاره خاص پلاستیکي دیګونو او داسې نورو ډول ډول شیانو کارول لږ لیدل کېدل، خو اوس ورځ په ورځ ډیریږي. ځکه ډیر خلک فکر کوي چې پلاستیکي کڅوړې او لوښي پاک، کلي او کلک دي، خو له تاوانه خبر نه دي. دا چې پلاستیکي کڅوړې او لوښي کوم زیان لري وروسته پیغه کیږو. اوس د کابل اوسیدونکي حمیدې ناورو چې له پلاستیکي کڅوړو نه څه ډول کار اخلي.
تازه ډوډۍ چې راوړي د نانوایی نه د پلاستیکي خلطو کې وي، مثلا پیاز یا کچالو، دا ټول په دغه پلاستیکي خلطو کې راوړي دا چپسونه رانیسي دا په پلاستیک کې ورکوي ځان نه په تکلیف کوي خو زه وایي دا پیسې واخله ورشه پلاستیکي خلطه کې درکوي را یې وړه
د لغمان اوسیدونکی دولت محمد چې یو مشر سړی دی وایي نن سبا د بازار ټوله سودا په پلاستیکي کڅوړو کې اخیستل کیږي خوب خوابک خلکو ډېر لږ څه هم له بازار نه اخیستل په کاغذي پاکټ یا د ټوټې په کڅوړه کې به یې تر کوره وړل
وایم چې څه سودا کړي خبره بدون دی غوړې نه مو ورته هغه پلاستیکي خلطو کې اته بعضي بیچاره خلک چې اقتصاد نقطې نظر نه ډېر وروسته پاتې دي چې هغه یو کیلو غوړي اخلي هغه پلاستیک خلطه کې نور غون څه خرڅلاو ته بازار کې د خبر دادو ګرم کیږي په پلاستیکي خلطو کې دي د موږ په وختونو کې زیات کاغذ استعمال دي کاغذ خلطې وي یا به دي ټیکي خلطې وي هغه وخت کې د ټیکي خلطې د موږ نخي وي
اوس لږ منی سره سم د پلاستیکي کڅوړو په ځین خبرې کوو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس سلیمان شاه سلری وایي چې که خلک د پلاستیکي کڅوړو په ځین پوه شي نو هیڅکله به کار ورنه ونخلي
دا خلطې چې دوی جوړوي په دوی کې بیا د دوی خاطره چې قوت پیدا کړي په دوی کې بیا دوی د سیستم عنصر پکې استعمالوي په دوی کې د کډمیم عنصر استعمالوي په دوی کې دوی سوب استعمالوي چې دا درې ډېر قوي زهرناک عنصرونه دي څه شی چې خلک اخلي په دوی خلطو کې اچوي بیا د دوی خلطو نه دغه زهري مواد اوبو ته ور انتقالېږي د بلې خونه یو شی چې وخصل بیا هغه خو غورځوي بیرون چاپیریال ټول هر ارزوی کې چې ګوري د پلاستیکي خلطې پرتې وي هغه ورو ورو په کوم ځایونه چې ژور ځایونه دي په هغو ځای ته باد په واسطه دو پوسته هغه ته وړل کېږي ورغونډېږي چې غونډ شول ورو ورو دا د اوبو جریان ته ګډېږي دا د موږ اوبه زهرجنې کوي او دا دومره خطرناک شی دی چې د موږ حتی حیوانات منځه وړي هغه خو چې وږي شي هغه خلطې هم خوري دا پلاستیک هم خوري هغه چې د دوی خېټې ته ورشي د دوی معدې ته ورشي هضم کېږي نه نو دا یو زر کاله ته ضرورت لري چې دغه پلاستیک خلطې د تجزیه شي
اوس چې د پلاستیکي کڅوړو په زیان پوښ ونو د پلاستیکي خلطو په ځای لڅنه کار واخلو چې روغتیا ته مو تاوان ونه رسوي او پاک چاپیریال ولرو سالاری وایي چې پخوانی خلکو هم د اوس په څیر ژوند درلوده ښه به دا وي چې د هغو له تجربو نه ګټه واخلو
کوم مامور هر څوک به چې په بکس کې به یوه خلطه د کوره ورسره اچول هغه به پوغې کې وړل موږ د رخت هم داسې یو خلطې جوړې کړې وې د بوتیزیس نوم هم پرې نشته کړی و داسې په صلحو موږ خلکو ته هغه ور وویشلې وارم کړې چې خلکو د دغه پلاستیکي خلطونه کار مه اخلیه داسې خلطې جوړې کړې هغه درسره همیشه لرهیه
د پلاستیکي لوښو په اړه هم سالاری وایي چې خطر یې تر پلاستیکي کڅوړو کم نه دی
د هر چا کورته چې ورشي په مختلف راګو مده هغه سطلونه هغلته یخي دي هغلته که وګوري تشتونه یخي دي وریژې لمدوي غوښه پکې پاکوي وغه کوي نور شان د خوراکي هر شان چې ګوري په دغه پلاستیکي لوښو کې دغونه کار اخلي کولی پکې ساتي حتی ډوډۍ پکې ساتي خو دې ته به توجه نه دي چې دا ډوډۍ بیا دای خوري دا په تدریجي ډول دغه غذایي موادو ته ورځي
درنه اوریدونکو د روغتیا وزارت کارکونکو ډاکټر خسرو یوسف زئی هم وایي چې لسی پلاوه د پلاستیکي کڅوړو او لوښو کارول ډیر خطرناک دي
انسانانو ته ډیر قوي مشکلات پیدا کوي لکه جنټیکی جهش پیدا کوي د سپرم کمواله پیدا کیږي د پروستات د غدي غټواله پیدا کیږي د سدیه سرطانونه پیدا کیږي د پروستات سرطانونه د وژنه پیدا کیږي د انسان د بدن هغه معافیتي سیستم مختل کیږي په خزو کې د نارینه و خوې پیدا کوي او په نارینه و کې د خزو خوې پیدا کوي باردار او مایندو ته لوی مشکلات پیدا کوي یعنی دا غوې د ماشوم باندې ډیر بد اثر لري
د پکتیا اوسیدونکو مریم بیا وایي چې هغه هیڅکله هم له پلاستیکي لوښو او کڅوړو نه کار نه دی اخیستی ځکه هغه په زیان پوهیږي
زه خپل شخصا دغه شان میترس په پلاستیک نه دی اخیستی د پلاستیک په خلطه کې نه مثلا د خوراکي شان دغه شان چې ګرم حرارت ولري نه په کې چې دغه شان اخله من د کور نه یا مثلا زنتره یا دسترخوان راوړم یا اخبار راوړم مسی خپل شخصا زه خپل یو دې شکل لرم سرپوشکم لري نه زه خپل هغه همیش د ځان سره وړم په فکر کې مستی اخله ما سرپوشیم پټوي
قدرمن دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com ګرانو دوستانو، د ټولنیزو نزاکتونو او آداب په پام کې نیول د هر انسان اخلاقي دنده ده. خو له بده مرغه یو شمېر کسان ځینې آداب په پام کې نه نیسي، چې یو هم خونې ته د ننوتلو آداب دی. د کونړ اوسیدونکي شاید وایي چې که د کورنۍ غړي هم وي پرته له اجازې نه د یو د بل خونې ته نه ورځي.
کېدای شي ځینې موضوعګانې په فامیلونو کې ضرورت دی ته پېښېږي چې واضې خبره و، نو لازم نه ده چې زه درز په هغه باندې ورننوځي. یو څوک زیات وخت داسې شوي چې مثلا زه که وغواړم چې خپل کورنۍ د یو غړي سره خبرې کومه، کله وار زما یو وړوکی زوی هغه مداخله کوي، په ما ډېرې بدې لګېږي. زه فکر کوم چې دا به د هېچا داسې خوښ نه شي. ګوره زما خپله بچی مې دی، مثلا اولاد مې دی، کله وارې تحمل د دې نه لرم. هر څوک ولو که دا د خسې خاوند تر منځ هم وي، دروازه باید ټک ټک شي او سړی خپلې خونې ته. دا د دې معنا نه لري چې یو مېرمن و چې یاره زما خو خاوند دی نو همداسې زه په دروازه ننوځم. نه، دا د انسان هغه نهایت نزاکت دی چې مراد کوي. هر څوک په ژوند کې که ښځه خاوند یې هم یو نیم راز خپل ځان دپاره لري. خو هیله دا ده چې که چا ډېر تعلیم هم نه یې کړی، دغه نزاکتونه باید مراد کړي. دا ټولنیز نزاکتونه دي، اجتماعي نزاکتونه دي، کورنۍ نزاکتونه. حداقل دا ټک ټک باندې هېڅ شی نه کېږي چې دروازه ټک ټک کوي، اجازه وغواړي خونې ته ننوځي. دا ډېره یو ښه خبره ده.
که چیرې ټولنیز آداب په پام کې ونه نیول شي، له یو خوا مو خپل شخصیت ته زیان رسوي، له بله پلوه د مقابل لوري د خفګان لامل ګرځو.
زما نوم سپوږمۍ ده، ما سلیمه. د کیناستو کوټې ته یا د ویده کېدو کوټې ته بغیر د اجازه نه داخلېدل دا ډېره بده خبره ده اصلا. او زه خو ورسره ډېر زیات حساسیت لرم. زموږ کور کې دغسې یو څوک اوسېده، درس یې ویلې، څو ځلې زما کوټې ته را داخل شو بغیر د اجازه نه. یو څه به په کار یا به پوښتنه کوله، خو ډېر زیات مې اعصاب ورته خراب شو. څه مې ورته ویلی نه شو، ځکه مشر رانه او بل میلمه و. خو بالاخره ډېر فکر مې وکړ چې باید څه وکړم، دا باید پوه شي. یو غټه ورقه باندې مې ولیکل چې بغیر د اجازه نه به کوټې ته نه داخلېږي هر څوک چې راځي. نو لاندې مې ولیکل ټک ټک ټک، اول باید ټک ټک وکړي. هغه مې دروازې باندې سرش کړ. بیا دې نه وروسته چې دا نفر راته به ټک ټک به کوو، هر څوک به شي راتله، ان زما ورونه به هم که راتله، که پلار به مې څه کال نو دروازه به ټک ټک کوله، بیا به کوټې ته را داخلېده. دغسې خلک باید پوه شي چې دغسې کار ونه کړي، او خصوصا بیا سړیان چې ننوځي د یوې ښځې کوټې ته، کېدای شي هغه څادری په سر نه وي یا څنګه ناسته وي یا ملاسته وي، دا ډېره بده خبره ده.
سپوږمۍ خو له ډېرو خلکو په تېره یو شمېر نارینهو نه ګیله وکړه چې خونې ته د تللو آداب په پام کې نه نیسي. خو د پکتیکا اوسېدونکی شیبر احمد وایي چې د هغه په نظر پرته له دروازې ټکولو نه یو کور یا خونې ته تلل اصولان غلط دي.
زه خپله خو داسې کار کوم چې دروازه ټکوم، دا هیڅ ګام داسې نه ده کړی. سر په خود حتی د خور و د ورور و د مور و د پلار کور ته هم داسې نه یم تللی چې بې اجازه تلیم. د انسان د فاره یو حیثیت ابرو ده، او بدون د ټکول د دروازې نه کور ته ننوتل دا شرعاً اصولا بخی غلط دی. باید نزاکتو ته عمیقا فکر وشي.
درنو دوستانو، په رسمي ځایونو کې هم که یو دفتر ته د تللو په وخت د دروازې ټکولو آداب په پام کې ونه نیول شي، نو د خوابدیو لامل کېدلی شي. په دې اکله د جرګې مجلې مسؤوله یوسفزی وایي،
په خپل دفتر کې زه خپل یو خورلن سره ناسته وم، قصې مې کوه، او بل دا چې دا زړوکه مې هم په اوږه کې پراته وه. په دې وخت کې زموږ یو همکار پرته نه چې جایزه واخلي دروازه یې خلاصه کړه، زه ریښتیا په وارخطا شوم. هم نه غوښته چې مثلا چوبې ته ننوته. پیغمبر د حدیث نه هم دا موته راغلی، کله چې رسول پاک د خپل لور بی بی فاطمه زهرا کور ته چې تلله، هغه اول ټکوله دروازه، ټکوه بیا ننوته، که څه هم لور یې هم و. کنه
د پکتیا اوسېدونکی نعمت الله هم په دې ټینګار کوي چې کور وي که دفتر، مخکې له ورتللو نه باید دروازه وټکول شي.
خصوصا د ځینې دفترونو ته چې سړی ننوځي، مثلا ځینې کورونو ته سړی ننوځي، نو لازم ده چې دروازه وټکوي، او دا ادب دې مراد کړي. دا یو ادب ده، دا یو حیا ده. حتی زه خپل کور ته چې ځم دروازه ټک ټکوم، بیا خپل کور ته ننوځم چې زه د کور محرم یم.
اوس تمثلي ټوټه ورو، په تمثلي ټوټه کې دغو کسانو په اکله خبرې شوي. سره له دې چې کمزوري اقتصاد لري، ماشومانو ته د کورس فیس یا پیسې ورکوي، خو بیا هغوی نه څاري چې درس ته ورځي که نه. تمثلي ټوټه ما فرشتې مرسل لیکلې، صادق سپینغر، ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستې.
آخ
خوری د ازمره څو بجو نه تر څو بجو کورس ځي
بس چې د شونځي څخه رخصت سو راځي ډوډۍ وخوري بس تا کتابونه کچې د کورس کتابچې په څنګ کې قلم سره او لاس پس له غرمې څخه ځي
دا خو پس له غرمې ټوله ورځ ما دکان مخې دی
چی شی؟
امال تا گرزی یو داده دری سلوره لکان نور ورسنه دی گرزی را گرزی تر مازیگره پوری
دا تو زلیز ما زویمو بی وای دی خالا زویمی وینمه چی تمام ورس لالکانو سرناستی دا چمای خوری آرامیه چی پرسی دی کورس پیسی را چا خیخی وای زدم کورس تا زمه دا چنگال تا جی
خوری خلالشا کورس تا پختنه اوکا دا دی منگ اولادونه ندی
او
خو زمزم چې اوسګار شم کورس ته پختنه کوم راضی نه راضی چې زه نو ما نه وخت راځم هغه د موري سي پختنه کوي
په خدای د دوی د کالو څخه د خپل نفس څخه سپموم د کوش پیسې برابر ما اشو د پلار دور ډیر نه دی بیچاره که د بابور په څه ما اشو دغه څه خو سپم به شو چې دغه لکه شي زده کې سبا په تل تو خورل سي
خو زم دم دې د پاره وایم پیسې نه لره اعلان دغه نه ما شم چې تر میاشت اخره پر به میا رسي یا نه رسي او
له پداس زحمت یې رسو چې څه درته وایم خلاص
خلاص پختنه وکړه پیسې ورکې یو چې زم نه کی
پیسې جدا ورکو بدلور د کورس پیسې به جدا ورکو په پڅاله توې زور کوم د ټول ورځ د باندې ګرځې په کوڅه کې
رښتیا وای خورې کا پیسې ډېرې مې باید د اولاد پښتنه وایسي چې چیرته ځي چیرته نه ځي
کاش کې به لیکاو نو واسه دا وای زبون په پیسې وای کتابچه به مې کتلې په پیدا لای بچ آیا دې د سوي دی وای
خورې زما چیرته لیکل واسه دای خوزه خوی دست گورم چه آقا دی معلم امزایی گورم
دی معلم امزا چه وقت تلسی بالو بیجنو
آقا آل آوری چه امزا کری آقا امزا زو گورم بیایی ایسابه ما چه ما تا درواغ و نوائی
یه دا خودم شرط ول دابم زن پا پوکا ما خوب باید ورسم معلم چه پشتن وکم چه آیا دا آقا علک رازی نرازی
او خوری دا خ خبره دا دا دیر خ خبره دا
سیده مگ دا خلی نورتا و نوائی لمگ نای خبا نکی
بی خبا واسا ستا دا خلی وی ورتا وی بستا چه ولی خواب دکم پا خپلا پسیدم شوزو چه زمانی پام کی ورتا
د کور کلی خبرونه هم دومره وا که د خبرونه د لاخه ویل لپاره غواړی چې لمو سره خپل نظر نه شریک کړئ نو په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 14 یو بیا په خوست او قندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیره ده یو په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده تربیه هي چاري
معلومات د بریالیتوب کلی د اتصالاتو د شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ سهار او ماښام د ازادي رادیو د پښتو او دری خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې وړیا ترلاسه کړي. د اتصالاتو مشتریان که چیرته یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس وکړي او په پیغام کې د پښتو خبرونو لپاره دوا او د دری خبرونو لپاره یو ولیکي نو په دې ډول به د اس ام اس لارې د ازادۍ رادیو د خبرونو سرټکی ترلاسه کړئ شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام څنګه یاست د خبرونې په پیل کې څو خبرونه لرو
نتاک خاوري سپیره شاس پیره په خبرونه کې ګډوډ خبرونه ده دي د ټولو شویو جنایتونو پلټنی روان دي د ولسوالیو مامورین وایي که یو ځل کراری سوه او مراجعین ولسوالیو ته ورمات سول د دې ورځو قصور به خامخا وباسي سوالګرو د خپلو څیرو د مسخه کولو نوې پروژه په کار اچولې ده د خبرنه خیټې د ټولو ترسره شویو جنایتونو پلټنې روانې دي د خاورې په سر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه پلټنې له تیرو شپږو کلونو راهیسې پیل شوي دي او تر اوسه روانې دي چې خدای خبر نتیجه به یې څه وخت معلومه شي خبر زیاتوي چې اره ورځ د نیویو تر سره شوي جنایتونو لپاره نوي پلټنې ور زیاتېږي، او کیدای سي داسې وخت هم راسي لکه چې راغلی هم دی چې ټول د چارو مسؤلین د جنایتونو د مخنیوي پر ځای په پلټونه اخته سي، او جنایتکاران په ډاډه زړه نوي جنایتونه ترسره کړي. د پلټونو د چارې مایرین باور لري تر څو چې جنایتونه کېږي تر هغو به پلټنې هم کېږي، او همدغه پلټنې دي چې هم یې د جنایتکارانو ورځ ور سمه کړې ده، او هم یې د پلټونکو د ولسوالیو مامورین وایي که یو ځل کراري سوا مراجعین ولسوالیو ته ورمات سول د دې ورځو کسر به خامخا وباسي. بی خبر آژانس خبر راکوي چې نوموړو وروسته له هغه دا خبره وکړه کله چې په زیاتره ولسوالیو کې د امنیتي مشکلاتو له امله مراجعین ولسوالیو ته له تلو پښه نیولې او خپلې ټولې ستونزې د صبر په ادارو کې حلوي. خبر زیاتوي د دې امکان دی چې وروسته له دې په زیاتره ولسوالیو کې مخالفین ولسوالیو ته له تلونکو مامورینو څخه د تللو مالیه واخلي، او که نه تللو ته به یې نه پرېږدي، خو د چارو مایرین باور لري چې مامورین به مالیه ته په دې خاطر غاړه کېږدي که کوم وخت کراري سي او بیرته خلک ولسوالیو ته د کارونو او دوسیو خلاصولو لپاره مخه وکړي، بیا به نو دوی هم د دغو ټولو بې کاره ورځو کسور په څو ورځو کې ترې وباسي. او په ښارونو کې سوالګرو د خپلو څیرو د مسخه کولو پروژه په کار واچوله. در پدر آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د زیاتره سوالګرو څیرې داسې مسخه شوي دي لکه کوم شی چې نیم وسوځي او نیم پاتې سي. خبر زیاتوي چې سوالګر د دغه کار لپاره له ګریسو، تورو او سپینو ملهمونو څخه کار اخلي، او ځان ته د ښاریانو پاملرنه راهړوي تر څو یو څو روپۍ خیرات ورکړي. د سوال او خیرات د چارو کارپوهان وایي چې دا هم د کابل په ښار کې د ترقي او پرمختګ یو بله نښه ده، ځکه تر اوسه په پرمختللو هېوادونو کې هم دغه ډول د څیرو مسخه کول نه دي ترسره شوي. د خبر نه پوندې
په نوره نړۍ کې خلک د خپل ضرورتونو مطابق زده کړې کوي، خو دلته بیا کیسه بل ډول ده. لکه داسې
شکر دی زویه چې په خیر سره راغلې، د ټولو ډیر زیات یادېدلې.
مورې د مام ډیر یادېدلې، خو څه مې کړي وای.
ځه زویه، شکر دی چې زده کړې دې پای ته ورسولې او سر لوړی خپل هېواد ته راستون شوې. اوس نو د هېواد خدمت ته ملا کلکه وتړه.
هو پلاره، د مام همدغه هوډ دی.
بچه راته ودي نه ویل چې زده کړې دې په کومه برخه کې وکړې.
پلاره، د کښتیو په برخه کې مې دکتورا واخیسته.
د کښتیو په برخه کې؟
هو.
زوی دې لوی سه.
ګوره زویه، چا اجمل ته بیا یو ښه ښایسته کښتۍ جوړه کړې.
او د اجمل د پلار رنډونه هم ښه ډېر دي چې کښتۍ به پکې ګرځوې.
ولې پسلی دې لکه چې یسو؟ دغه زموږ د کوڅې ډنډونه دي له یاده ووتل، هغه یوه ورځ چې پکښې تر ستوني ډوب سوی وي.
ته خو یوارې غلې سه زویه، زموږ د هېواد بارونه، بایرې او جهیلونه کوم دي چې تا د کښتیو په برخه کې زده کړه کوله؟
نو البته حکومت ته به معلومه وي چې زه د کښتیو په برخه کې د زده کړې لپاره بار ته لېږلم.
څه ووایم، ما ته خو نه دي معلوم.
صاحب، زه نو څنګه وکم؟
زه نه پوهېږم، مو خو نه سمندرونه لرو او نه د کښتۍ چلولو لپاره لوی سیندونه، نو تا به څنګه مقرر کړو؟
نو چې د کښتیو چلولو ځایونه مو نه درلودل، زه مو ولې په دې څانګه کې د تحصیل لپاره بهر ته لیږلم؟
ګوره ډاکټر صاحب، ته داسې وکړه، له خصوصي سکتور سره تماس ونیسه، کېدای شي هغوی درته کوم کار پیدا کړي. زه فکر کوم دا به ښه خبره وي.
هغوی به څنګه کار راکړي؟ تاسې ته کوم د کښتیو چلولو شرکت معلوم نه دی؟
نه، ما ته خو نه دی معلوم، خو اورېدلی مې دی چې د قرغې په بند کې کښتۍ ګرځي. ته یو ځل د قرغې بند ته ورشه، کېدای شي هغوی دې د کښتیو د رئیس په حیث مقرر کړي. زه فکر کوم د کښتیو په برخه کې مونږ بل ډاکټر نه لرو.
صاحب، زه دې ته حیران یم چې حکومت ولې زه په دې برخه کې روزلم.
ګوره ډاکټر صاحب، حکومت خو ډېر وړاندې ګوري او طویل المدت پلانونه لري. ته به خبرې چې د کسپین بهیره د یو طبي پیښې په اثر منځته راغلی ده، او هغه دی په زرګونو وړې او غټې کښتۍ پکې ګرځي. نو حکومت به د دغه طویل مدت پلان په اساس باندې به فکر کړی وي که زموږ په هیواد کې هم کوم وخت د کومې طبیعي پیښې په اثر لکه زلزلې او یا بل څه پر اساس کومه بهیره منځته راسي. نو واضح خبره ده چې کښتیو ته اړتیا پیدا کیږي، او کښتۍ بیا خامخا خاصو ماهرینو ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې کېدای شي د همدې لپاره یې ته روزلی وي.
څه ووایم صاحب، نو داسې ولې نه وایي چې د کوم طویل المدت پلان ښکار شوي؟
خدای دې نه کوي. ته د کښتیو ډاکټرې کولی شي د خپلو زده کړو او پوهې په رڼا کې داسې وړې کښتۍ جوړې کړي چې د پسرلۍ په مهال د ښار په کوڅو کې ښاریان پکې له ډنډونو نه تیر او راتیر شي.
دای وزیر دی، د ما د مور او د داخل یو برابر دی.
اوز پروڈیوسرانو او ژورنالستانو دا سندره واورئ.
سوجو جنگ دے غگرا وریگی لکھوالن کنا وار وینا پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے غگرا وریگی لکھوالن کنا وار وینا پسوجو جنگ دے تردا خستر پوٹ دزار شام پسوجو جنگ دے دردا خستر پوٹ دزار شام پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے چکان کو جانیے او در تبل چوک جوڑ وینا پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے غگرا وریگی لکھوالن کنا وار وینا پسوجو جنگ دے غک پستلے سودا دراوڑا پسوجو جنگ دے غک پستلے سودا دراوڑا پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے زدی تر توڑو او خلتو گردا او گرزما پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے غگرا وریگی لکھوالن کنا وار وینا پسوجو جنگ دے خدای دے آغا تے انصاف ورکی پسوجو جنگ دے خدای دے آغا تے انصاف ورکی پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے چپ رپورٹ کے دخ پلش پزمر کگ دینا پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے غگرا وریگی لکھوالن کنا وار وینا پسوجو جنگ دے خدای دل داسی سڑی ساتا پسوجو جنگ دے خدای دل داسی سڑی ساتا پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے چد دقی خبر یو سات کی کوینا پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے غگرا وریگی لکھوالن کنا وار وینا پسوجو جنگ دے پسوجو جنگ دے غگرا وریگی لکھوالن کنا وار وینا پسوجو جنگ
Thank you.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن، صادق سپیغر، برای افغانپور، مسکا ستانکزی، ستاره امینی او زه یاسمین حکمت. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ په دې پتوی راولیږئ: ازادي راډیو پوسټ باکس 1431 کابل افغانستان، او ازادي راډیو پوسټ باکس 1433 پېښور پاکستان.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې باز هم سلام و